پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا ولسمشر طالبان په افغانستان کې د امریکا له حضوره ګټه اخلي او یو شمېر د دوی وتل نه غواړي دا مهمه او د سر موضوع ده هم اورئ چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېل وړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه احمد شي بر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي یو شمېر طالبان له دې سره مخالفت کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د جګړې پر درېدو او د سولې د خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او امریکا خبرداری ورکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان څخه به ووځي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. ډونالد ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېل اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي تلفاتو مسول بللي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله په سلو کې 15 زیات شوی، خو وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات رجوع شوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په سلو کې 8 زیاتوالی شي. بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د بیر الاینس له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشردوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوز په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 259 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل چې لومړی حمله تیره شپه د قوشتېپې ولسوالۍ په جارقدوق سیمه کې وشوه. شغلی رضایی وایي
یاد حمله هوایی در جر قدوه ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان سبب گرفتم که تعداد 4 نفر از طالبا کشته شدن و 2 نفر دیگه هم زخمی شدن.
شغل رضایی همدارس د قشتپی ولسوالی په من جیگک کلی کې د تیر شپې د هوایی حمله په اړه وویل چې هلته شپږ طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کرونا ویروس مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار و هغه سیاسي نه دي کړي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا هم په دې لیک کې راغلی دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ترامپ چین پړ وباله چې د کرونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پات راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او 3.8 لک کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه زیات یې په متحده ایالاتونو کې دي. د اروپا د مرکزی بانک مشه کریستیانا لګارد د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 555 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلای کړی دی. د دې پلان طرحه پرون جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی. میرمن لګارد پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بخښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دې پلان تر هدا دی لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وباله کبله د اوشتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن مرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږدمهال کې بیرته ورکړل شي. د پاکستان ستر محکمې حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو د لغوه کولو امر هم کړی دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وضع شوي وو. د ستر محکمې حکم د هغو لویو پلورنځیو او سوداګرۍ په اړه دی چې د اونۍ په پای کې په رخصتیو کې بند وو. په نوي حکم کې ویل شوي له دې چې ټول بازارونه خلاص دي، نو د لویو پلورنځیو د بندولو لپاره موجه او منطقي دلیل نشته. په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، تمه ده چې د پاکستان د سترې محکمې له حکم سره به په پلورنځیو او بازارونو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شي. داو د دې سات خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له احمد خیبر واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د دې خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبري په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی دی. اخو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ په نوم د مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه د تحلیل وړاندې کوي.
دغه سی یو څه مشکل په خوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو د اړتیا په ډاګه کوي. نور مهم مسائل هم لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانم ته ګواښ کړی چې که ځان سم نکړي نو په دیرشو ورځو کې به د امریکا له مرستو محروم کړی شي. او په هلمند کې د یوې صحي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
اتیا نه پاره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی. او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دی د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
او د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام د دغې خبرونې په دویمه نیمه کې مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او اته دقیقې راځو. لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي. هغه د خبري په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی. ترامپ دا ټویټونه د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د یوې تبصرې په خبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دی چوټ اندازه فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبر ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره جګړه کړې او قرباني یې ورکړې ده. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د امریکا ولسمشر د وال سټریټ جرنال نړیوالې ورځپاڼې د هغې خبرې په خبرګون کې چې ویلي وو ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه بې فکر عمل کوي. تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې موږ یعنی امریکا 19 کاله کېږي په افغانستان کې حضور لرو او اوس په دغه هیواد کې د دوی سرتیری د سرتیرو شمیر رقم سوی ده. ولسمشر ترامپ لیکلي له افغانستان زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی یعنی طالبان زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅ کله موږ هلته د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه اوسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستانه باسي او تر دې مهاله یې په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولی دی. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د ډونالډ ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې ناسم برداشت لري. ښاغلی مجاهد وایي چې طالبانو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر قرباني ورکړي او کلونه کېږي چې جګړه کوي. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظر دي. خو ځینې افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو کې دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغو طالبانو چې په پاکستان کې کورونه او پټنځایونه دي، البته دوی د پاکستان د فشار له امله د سولې اړوند خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر ده. مشکلات په دغه یو ټولنه کې چې جنګي ټولنه اوسېږي او هغه هم اکثر د داسې هېواد تحصیل اوسېږي لکه پاکستان، ځکه د طالبان اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې چې هغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن اوسېږي. نو بناً دا مشکل به وي پکې.
یرغل وایي چې خاده له دغه ډلې سره له سولې وړاندې د دوی یعنی طالبانو خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. بلستانګ سیسب
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل مکتب معلومات راکړل. په یو راپور کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووزي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. په همدې ارتباط فیروز عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې نشته په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدزی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښته.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظر نه دي. که هم نظری هم وی، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوې او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایدار سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په سو برخو باندې وویشي. وختي چې په سو برخو باندې وویشل شوه، طبعا هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړي توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دغه باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې بدوی نه استفاده وکړي. پاینده کې کټرامپ هم اشاره کړې وي دغه یو برخه ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو په ځواب باندې دغه یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره هغه دوه ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې.
اوس څه فکر کوئ چې کچېری د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا پراتلونکو کې د افغانستان په سولې باندې څومره تاثیر لرلای شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي او هوکړه تر سره افغان حکومت سره رسیږي، دا پراتلونکو کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به موثره تمام شي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو، هغه سولې ته به نه رسیږو. بل اخر دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف سوي، چې بلکې درې تعریف دي. یو هغه سولې ده چې امریکا یې ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي. او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت یې غواړي چې سره کم سوله وي، چې دوی په نحوې خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لري نسي. دریمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه هغه ده چې افغان ولس یې غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ د دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ د دوی ښځې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسېدل موږ ته ډېر ګرانېږي. او دوی که دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي به همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګېږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی.
خانو احمدزای صاحب اوس باید څه وسی؟ نړیوال همکاران چې له افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په ځانګړې توګه اوس چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لابیګری کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ د لپاره راتلونکي کې کچېرې هوکړه کېږي، هغه له مؤثره تمام سي او په خپل طالبان دې همغږي واوسي د سولې لپاره.
کچېرته د دغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي، تر څو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسي او د سولې لپاره یو واحد تګلارې او واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسي، د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو خبرو په اړه باندې تحلیل شریک، هغه وویل په رښتیا هم طالبان په ځینو مسایلو کې هم نظر نه دي. بیلګې په توګه د طالبانو د مشر د انتخاب په اړه باندې هم وویل چې طالبانو همغږي نه درلوده او ځینې دولتونه او کړۍ له دوی نه استفاده هم کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ناجیه صفحه اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي دروازې د دغې خونې او افغان حکومت په همکارۍ بیرته پرنستل شوې دي. د دغې خونې مشر توکل احمد یار د خبرې نن په کابل کې د امریکا سفارت د مرستیالې میرمن دیکر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې مطرح کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن وایي په دغه ناسته کې په روانو اقتصادي شرایطو کې د تشبثاتو د اهمیت پرول پنګونو او د سوداګریزو فعالیتونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره د لازمو اقداماتو د صادراتو او وارداتو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو له پنګونې د ملاتړ او هم د هیواد په اقتصادي ودی او انکشاف کې د خصوصي سکتور د رول په پیاوړي کولو ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د امریکا د سفارت مرستیالي د افغانستان د خصوصي سکتور د پرمختګ په برخه کې د امریکا د دولت د ملاتړ او له خصوصي سکتور سره د خبرو اترو د دوام او له پاکستان سره د تجارتي او ترانزیتي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. په بادغیس، بدخشان، سمنګان، غزنی او کونړ کې د 1015 کرنیزو پروژو چارې پیل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي د دې پروژو په لړ کې د بادغیس په ولایت کې 320 پروژې، بدخشان کې 215 پروژې، په سمنګان کې 360 پروژې، غزنی کې 120 پروژې او په کونړ کې 110 پروژې پلي کېږي. ټاکل شوی چې په بادغیس ولایت کې د 320 پروژو له ډلې سلویخت ممیز خونی او پر بزګرانو او بڼوالو د سبو او میوو 13 مریضې وچونکي دستګاوي هم وویشل شي چې دا به د بزګرانو له اقتصادي پیاوړتیا سره د پام وړ مرسته وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 13 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 18 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په 13 ورځو کې بهتره کېدو ته ژمن نشي، له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالي ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامته کړي چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند د سکایپ له لارې وړاندې کوي. مهرباني وکړئ انصاف.
ډیره زیاته مننه. ولسمشر ټرمپ نه یوازې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان ملامته کړې چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې په څرګنده یې دا سازمان د چین لاسپوڅ یې بللی. ټرمپ په یو لیک کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ته یې پرون استولی دی، ویلي دي چې که چیرته دوی په خپل چارو کې بدلون نه رانولي او لږ تر لږه بهتری ته ژمنتیا ونښي، امریکا به همدارنګه په دې سازمان کې په خپل غړیتوب بیا غور کړي. ترامپ چې په خپل هم د کرونا د وبا سره په خپل هیواد کې د چلند او همدارنګه د تدابیرو له کبله له انتقادونو سره مخ دی، په ټینګار سره ویلي دي چې دا سازمان یعنی د روغتیا نړیوال سازمان د چین پلوي کې. امریکا متحده ایالات په نړۍ کې 1.5 میلیون په کرونا اخته کسان لري، په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې نږدې 4.8 میلیونه تایید شوې پیښې شته دي. په امریکا کې مړینه هم تر بل هر هیواد زیاته ده او شاوخوا 90,000 کسان تر اوسه پورې وشل شوي دي، وبخې مړ شوي دي کرونا له کبله. ترامپ همدارنګه چین ملامت کړی دی چې د کرونا د وایروس د خپرېدو په پایل کې معلومات پټ کړي دي او د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې پاتې راغلی چې له چین سره حساب کتاب وکړي. بلخواته ترامپ په دغه لیک کې چې په خپل ټویټر هم خپور کړی دی ویلي دي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان باید له چین څخه د خپلواکۍ مظاهره وکړي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان پرون ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا وایروس په وړاندې د خپل عکس العمل پر موضوع خپلواکۍ څېړنه وکړي. دا ژمنه د دې سازمان د بورډ د غړو په هغه کلنۍ غونډه کې وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره جوړېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په دې غونډه کې وویل چې په لومړني فرصت کې به په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د چین ولسمشر هم دې غونډې ته په ویډیوي کانفرنس کې ویلي دي چې دوی یوازې په هغه صورت کې دا ډول څېړنو ملاتړ کوي کله چې د کرونا وبا چې په نړۍ کې خپره شوې تر کنټرول لاندې راشي.
بله مننه کوم اجمل اندو مکتې راپور راکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په دیرشو ورځو کې بهتره کېدو ته ژمن نشي، له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالي ملاتړ بند کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل اړتیا په ډاګه کوي. طالبانو لا هم د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور سو، طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 15 زیات سوي دي. دغه اداره وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجی سوي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 8 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکي تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لور یې ملامتي پر یوه او بل وراچوي. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او لشکیل خو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینز ویلي شکیل ډلې څومره ژر چې امکان ولري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړې او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حملې لا هم روانې دي. د تیرې سیشن به پورز تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه می میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندی کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیا پالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه هم سوې ده. یوناما وایي پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي حملې جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغۍ د بحران پر مهال.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس ورزو هلمند ته، هلته د یو سي ادارې کارکوونکو کاری اعتصاب کړی دی. اعتصاب کوونکي د برګ په نوم د یو سي مؤسسې کارکوونکي دي او وایي چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه مؤسسه په هلمند کې سلګونه کلینیکونه کنټرولوي او سنبالوي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور لري.
په هلمند کې د برګ په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او ادارې کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یوه دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برګ صحي موسسې پورې اړه لري، رسنیو ته وویل که د شاوخوا لسو میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی، او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ دا پنځم موضوعات راته حل
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی. اته میاشت کېږي مثلا د نادعلي په سیرسي کلینیک کې زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرسه نسته، زنانه واکسیناتوره نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول شوي. که ورکول شوي هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وو وایدا جوکس دا یو ټوکه ده چې تاسو تدر کړي دا وایي شی.
د نږدې اتیا کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکوونکو رسنۍ ټول د مفلسۍ نه پوزي ته راغلي دي او په کلي او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکاره د ماشینو د ځان له امله پر چا تور پورې نه کړ، خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. برګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکوونکو ته پر وخت ماشینه نه دي ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتا کلینیکونه چې ټول بند دي، فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري. صرف په یو د ګریش په شپخانه کې په عاجل واقعاتو کې موږ خدمات لرو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا زموږ د شل په ساده مارش دي د ولس میاشت تر اوسه پرې پاتې دي. ستامیت ورغلی ریاست ستامیت مو عریضه کړې ده، دا د عریضه موجوده ده. ریاست ستامیت په دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل زموږ د کل خطر موضوع ده، چې کل خطر هم د دغه ولس میاشت ټول پاتې دي.
د دغه صحي انجیو د شاوخوا سلګونو تنو کارکوونکو په خاص ډول ډاکټرانو د اتو میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیون افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار یې شروع شوی دی. د هلمند د عام روغتیا رئیس عبدالحد حزم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې شوي دي او ډېر ژر به د معترضو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د ماشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ هلې ځلې روانې وې. څو ورځې مخکې موږ د والي صاحب سره کښېناستو. د برګ موسسې لس ورځې وخت وغوښتی چې د دوی ماشونه باید ورکړي. دې د برګ موسسې ماشونه شروع کړه. د درو درو میاشت ماشونه تر یوه د بعض کلینیکو ته ورسول. وروسته اکاونټ کې پیسې خلاص شوې. قرار و چې نن و سبا ته نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي. تر څو دا ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړل شي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو، دواړې خبرې لازمې دي. د هغه دپاره وزارت د یو درېیم انجیو سره قرارداد کوي چې ترک پارټي ورته وایي. هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دوی هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و هغه شل فیصده پیوزه ټولو ته ورکول کېږي.
د برک په نوم د یوې مهمې روغتیايي ادارې کارکوونکي په داسې حال کې د هلمند په روغتیايي مرکزونو کې د کاربندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکي وایي اوس چې د هیواد روغتیايي سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندویو ادارو ته پکار ده چې خپلو روغتیايي خدمتونو ته د پراختیا تر څنګ د خپلو کارکوونکو معاشونه هم پر وخت ورکړي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد خیبر سټوډیو ته راغلی ترڅو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. ټرمپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی، یو شمېر له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د شکیلو اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. درو نفوذي پولیسو د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پر خپلو ملګرو ډزې کړې او شاوخوا 15 پولیسي وژلې دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه ناوخته درو بریدګرو د معروف ولسوالۍ د ټغرې د سیمې د امنیتي پوستې 15 امنیتي سرتیري وژلې او نورې ټپیان کړې دي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوځ په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 299 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې دا خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د ښه کېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کرونا ویروس مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار و هغه صحیح هڅې نه دي کړې. د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستیان الګارد د کرونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 515 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هر کلای کړی دی. د دې پلان طرحه پرون جرمنی او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی دی. او د پاکستان ستري محکمه حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو د لغوه کولو امر کړی چې د کرونا ویروس مخنیوي لپاره وضع شوي وو.
یا د ژوند شتمنۍ
دلوی او مهربانه لپنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من تیم چې روغ جوړ خوشاله رمه اوسه او نن ورځ مه هم په خیر سره پیل کړي او تر دې دمه مو تیر کړي وي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې مرسل زازه ایستاسو قربانه ده او موږ هم په دې خبرونه کې موضوع ټاکلې روغتیا او روژه دا چې څونه روژه د یو چا په روغتیا باندې خا غیزه لري یا پات غیزه لري په دغه موضوع باندې بو له ډاکټر صاحب سره خبره تری ولرو او ډاکټر صاحب هم په خبرونه کې لمو سره ووسی. خو کچری تاسو ته پوښتنی پیدا کړي او غواړي چې خپل پوښتنی لمو سره شریک کړي، د اړیکې شمیرې دی 0995415040 او 0998225. ډاکټر صاحب هارون حاجر د داخلي ډاکټر لمو سره دی چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. مننه.
په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې کچيري په دې اړه راته وایاس چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ په روغتیا باندې بد اغیز ونه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولز ته خپل وخت سره تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته تاسو ته رادیو له تپونه قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیر زیاته مننه مهرباني.
د کسرنګ چې د روژې میاشت د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راشي موږ دي دي
بله،
نو د روژې په میاشت کې په سهاري کې او د روژه ماتي په وخت کې د مناسبو خوړو ضرورت دی چې هغه باید په پام کې ونیول شي. بنا هغه خواړه چې هغه په روژه ماتي کې ضرور دي نو کله چې روژه ماته نو خیر رسیږي ضرورت ته روژه په یو پیاله اوبو باندې ماته شي او ورپسې یوه خرما یا زردالو یا زیتون ورسره استعمال شي.
بله،
له دې نه وروسته غوره دا ده چې یوه پیاله سوپ یا خوروا وچکل شي او پنځلس دقیقې یو دمره منځ شي. دغه پنځلس دقیقې د ماښام د منځه یا کولو لپاره بهترینه موقع ده.
بله بله،
او وروسته لږ نه هرڅه کولی شي چې بیا مناسب یا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پورې دغه پنځلس دقیقه معده دې ته اماده کېږي چې هغوی نور خواړه واخلي. همدارنګه د سحري په وخت باندې سحري کول هم د طب له نظره ضروری ګڼل شوی ده او هم نبوي سنت دی، لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکة. د سحري په کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحري کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحري وکړي. نو په اسلامي کې هم یا په سحري کې د مناسبو خوړو ته ضرورت ده. نو د پښتنې په کول کې باید دا اړه وخوړل شي چې د هغو هضم په بطي او یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پورې په معده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا اند خوړو کې کوم خواړه شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي، لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خوانه له پروټین نه په کافي شکل باندې غني دي او له بل طرفه د معده کې په ډېر بطي یا ورو شکل باندې تخلیه کیږي.
بله،
او کافي غوړ هم لري. او لازمه خبره ده چې په سحری کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سریع وي یا معده دغه خواړو په موجودیت کې زر تخلیه کیږي هغه باید استفاده ونه شي، لکه شیرینی، مثلا خواږه خواړه، انګور، خټکی. ځکه دا خواړه زر هضمیدن کې دي او میډیت نظر تخلیه کوي او مزوجتي ډېر زر د لوږې احساس کولی شي.
بله بله، ډاکټر صاحب د صحت لپاره خپل روژه څه ګټې لري؟ ډېری کسان وایي چې مثلا د معدې تکلیف لرم یا هم ځینې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی لپاره هم کولی سي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله، روژه نه تنها دا اکثر خلک فکر کوي چې روژه نه یو اخروی ګټه لري، غالي مانه که تاسو کولی سي، بلکې روژه ته د زیات د صحت لپاره او اجتماعي ګټې هم لري. د هغه مهم ته په کلاسه شکل باندې تشریح کولی سو. یو د هغه نه په روژه کې د وزن کموالی د څه ډېره مهمه خبره ده.
بله رښتیا،
او اکثر خلک چې هغوی وزن زیات وي میاشت باندې هغوی ته کوم خوراکونه د یولس میاشت په جریان کې کوي.
بله، تمرین کوي، کلب ته ځي او د دې تر څنګ داسې خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي.
بله بله، نو دوی اکثر خلک، ډېر کم خلک فکر کوم تمرین کوي، خو اکثر خلک تمرین نه کوي.
بله بله،
نو هغه څوک چې تمرین نه کوي د هغوی لپاره ډېر لازمي خبره ده هغوی د یولس میاشتو په جریان کې کوم خوراکونه کړي، کوم شکلات د هغوی وجود کې د هغوی په مختلف اعضاء د بدن کې ذخیره شوي وي د دغه په کموالي کې مهم رول لري. دغه شحمیات دي د روزې په جریان کې زیات کیږي، د هغوی د شکرې ناروغۍ، د قلبي ناروغیو او د فشار، د وینې د لوړ فشار د ناروغۍ په رامنځته کېدو کې جلوګیري او اغېزناک رول لري.
بله بله،
همدارنګه د روژې په میاشت کې د انسولین هورمون چې د شکرې کنټرول په غاړه باندې لري دا پیاوړتیا پیدا کوي، کولی شي شکر په ښه شکل باندې کنټرول او یو توازن رامنځته کړي. بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتیږي. دا غلطه د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي په ښه شکل باندې کار کوي او هغه څوک چې د ډېر خوراکونو لپاره لیواله د هغوی عادت تغییر کوي د روژې په میاشت کې. د هغه اندازه خوراکونه لکه مخکې روژې څه کول وروسته د روژې نه په هغه اندازه باندې خوراکونه نه کوي. بل د روژې بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي. اکثر خلک داسې عادت لري چې هغوی د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دې استفاده کوي
په مختلفو ټایمونو کې.
مختلف و تایمونو که استفاده کوي هغه تایمونو نه مراعت وي خوړم لږ حد نه زیات استفاده کوي روژه هغه ته دغه ولتیا ور بخي چې هغه د عادت تغییر وکړي
بله بله
همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي قوي کوي د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوې حجرې تشکیل کوي وده کوي رامنځته کیږي د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري لکه د الزایمر ناروغي د پارکنسن ناروغي دغه ناروغي په جلوګیري کې مهم رول لري
بله
بل د پوستکي ځینې ناروغي د روژې په میاشت کې لمن ځي ځکه د کار په جریان کې کوم مضر مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کیږي دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد لمن ځي پښتورګو کې او جګر لدې نه پاکیږي چې د پوستکي ناروغي په تداوي کې مهم رول لري
بله
همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کیږي سرعت پیدا کوي چې د لوی کولمو وړو کلمو د معدې ته استراحت ورکوي او همدارنګه کسان چې هغوی له بعضې غذایي موادو سره د هغوی معده یا کلمې حساسیت لري دغه حساسیتونه له منځه ځي
ډېر ښه
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده چې روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کې نوې حجرې رامنځته کیږي زړې حجرې له منځه ځي او دغه حجرات د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولی شي
بله
همدارنګه په روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه ځکه یو آلمانی مشهور ډاکټر هغه د رواني ناروغیو متخصص دی هغه په خپله لیکنه کې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کې یو بیولوژیکي تداوی ده د مختلفو رواني ناروغیو لپاره نو یعنی په دغه روژه کې اکثر ناروغي شفا مومي یا بعضې عادتونه چې خلک لري لکه سګریټ چلم یا نور مخدره مواد نه استفاده کوي روژه کې کېدلی شي دغه عادتونه دغوی ته تغییر ورکړي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راګرځو خو اوس یو اوریدونکی راخلو چې دغه پوښتنه څه ده او له کوم ځای نه یې اړیکه نیولې ده بلې سلامونه وخت مو بخیر
نو د زوی خپل پاپا محترم د کاستو ته د افغانستان زپون ورسته او له کوم په زړه دی ورداګي ماده باندې چا کول سولې نه
سپه ورداګ سه په خیر اغلی خبرونه ته امیر بنی پښتنه مو مطرح کړی
ډیر زیات تمنه محترم د کاستو نه مدغه سول پښتنه باندې مو یو دوست یا د 28 کولو یو مرده یا نو دا د 2 کولو نه په دې خو باندې د دې مشکل دی د جهان د وې کړی خدای غو مشکل نه دی را پښوای دا ما سم ملي غونډه د ډوډۍ چوک لري دا مې دا یې باندې په پنګ وی ما سي ډورا دا د کومې پټنګل د سارګر د دومور سره وی په زمن کې او له څخه هم لار ځکو نو په دوبه مې کدا یو داسې متاثر غرو کو او موږ داسې سیمه کې چې د کومه کلینیک تل ورسای کی او نو شپخونه تل ورسای کی او د اقتصادي وضعیت مو مختصوب داسې په زوب نقطه کې یعنی چې داسې یو لار روخه چې مشکل حل شي ژوند مو داسې په لارو کې تاسو مو کړی اې محترم ډاکټر صاحب نن دا غوښته نو پښتنه
اوکې ډیره زیاته مننه ورته اکسپټ لا تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو د ورډک صاحب پوښتنه واوري دا چې تکرار کوم
تاسو فکر کوم د میری د مشکل
بله دوی چې 22 کال لري 2 کال کېږي چې دوی د میډي سونزه لري او دغه سونزه ورته پیدا شوې ده چې وای لږ زره ډوډۍ هم خوري بیا هم ورسره په تکلیفيږي او وای اته په سستي غزوف در باندې راځي سر یې ګرځي دغه سونزه ورته پیدا شوې دي تاسو وای نه څه ده ورته
بله دوی کومه پښتنه چې مطرح کړه دی ویله خبره نو معلومه کېږي چې دغه ورور د میډي مشکل لري او د میډي مشکل مستوې هاضمه یا کېدلای شي د میډي التهاب وي نو دلته لکه څنګه موږ چې مخکې ذکر کړل د غذا خوړل پروژه کې یو توازن یا متوازن حالات غواړي که چېرته هغوی په متوازن شکل باندې غذا د روژې په میاشت کې روژه ماتي کې یا پشتنمي کې دې ته نظر ونه کوي دا پخپله باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نوه بې نظمي په معده کې او په کولمو کې پیدا کوي نو اول باید دغه ته دوی توجه وکړي
یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولای شي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي
یعنی دوی خپل باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي چې دوی میراث مشکل لري دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته له هغه چې دوی تشخیص وسی چې میراث التهاب لري قرحه یا زخم د میراث او یا سوی هاضمه لري
بله
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي پروژه کې بغیر د دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا استفاده وکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب اوریدون کای به هم په لاین کې دا وګورو چې څوک دی بله سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک لکم زینب مواری کنی ولې
خبرې کوم لغمان
په خیر اغلې د لغمان کولای شي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر سلام دغه پوښتنه خورجان دغه سال کې راجی شما نو ما ته ډیره د زړه بد بد کیو لپاره استفراغ ما ته راځي.
اها دا یوازې دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سی ده؟
یاره دغه روژه کې دغه شی نو لکه دیوی ګوړی برخم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځې ډیر زیات هو گئی نو ډیر بوجی.
بله تاسو په لین کې اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
بعد لمانځنا بیا وروسته صحیح بعد لمانځنا سار ټیم دغه ټیم کې
ډیر زیاته مننه ورور ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې.
دا ورن مخکنی ورور په شکل باندې د میډي مشکل لري
ځانګه
اکثره خلک زه سوي سي دغه د خوړو تنظیم ته زیات پاملرنه نه کوي. نو دوی اکثره د روژې په جریان کې چون عوام ګرم وي د ورځې په جریان کې ما یا ډېر ځای کېږي کوشش کوي د روژه ماتي په وخت باندې یا بیا په پیشنمي کې چې په ورځ کې تږي نه سي د ورځې په جریان کې نو دوی اوبه ډېرې زیاتې څښي. زیاتې اوبه څښل یاو د می شکل باندې یا په زیات مقدار باندې د روژه ماتي نه وروسته یا د پښتنې په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې فشار راولي او دغه مشکل رامنځته کوي چې وروسته بیا بدی حتی استفراغات او سرچرخي پیدا کیږي. نو دوی باید کوشش وکړي چې دغه د غذا په انتظام کې یا د روژه ماتي په وخت کې چې دوی خوري په مناسب شکل باندې وي کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکړي. او دوی چې کله روژه ماتي د روژه ماتي نه وروسته دوی په کم اندازه باندې اوبه هم څه ډېرې یخې نه وي یا ګیلاس اوبه وخوري او له هغه نه وروسته بیا دوی شین چای نه استفاده وکړي یا نور هغه مېوجاتو نه چې هغه کافي مایعات لري له دې نه استفاده وکړي. په یو دم باندې د زیاتو اوبو یا په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دغه څنګه چې ورور ذکر کړه په میله کې دغه بې نظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کې را پیدا کوي چې دا د ورځې په جریان کې بیا دوام کوي او د شپې او د خوب د نارامي سبب هم ګرځېدلی شي. نو دا ورور باید دغه ټکو ته جدي پاملرنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه ده چې آیا حامله او شوده ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولی شي او کنه؟
بله حامله او امیدوار ښځې لکه څرنګه چې امیدوار ښځې هغوی ماشوم لري په ګیره کې او هغه ښځې چې هغوی ماشوم ته شیدې ورکوي نو دوی د دوا نفرو غذا ته ضرورت لري.
بله
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره وګوري مشوره وکړي په دې ارتباط چې دوی کومې ناروغۍ لري یا مور ته امیدوار وي یا مور ته شیدې ورکړي ماشوم ته. ایا دوی متنم امراض لري کم خوني لري نه لري مثلا وزن مناسب ده نه ده مناسب ده یا دوکو کلسیم مثلا په کوم اندازه کې ده ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي دوی ذاتی منرالونو ته ذاتی پروټین ته هغوی نسبت لري که څنګه چې دا شی نه وي ضرورت لري. نو بنا دوی که چېرته داسې یو مشکل لري چې هغه یا دا مثلا ما امراض باندې لکه کم خونی په دې باندې اخلي د معدې په تکلیف باندې اخلي او هغوی مثلا زیات غذا د روژې په میاشت کې په سحري کې په پیشلمي کې په سحري کې وبخي او په روژه ماتي کې نسي اخیستلی نو دوی لپاره لازمه ده د دې لپاره چې هغوی ماشوم ته ماشوم ته شیدې خوري یا ماشوم ته د هغوی جنین په ګټه کې د دې ته ضرر ونه رسېږي هغوی کولی شي روژه ونه نیسي ځکه چې که چېرته هغوی روژه ونه نیسي بیا هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې هغه تشکر په حال کې ده تشکیلېږي کېدلی شي په هغې کې بعضې ولادي نقایص رامنځته شي او هغه ماشوم ته زیان ورسېږي او یا کېدلی شي خپل مور ته زیان ورسېږي. نو یا ډاکټر صاحب ته مشوره کړې وي او هغوی دغسې یو مشکل ولري نو هغوی کولی شي روژه ونه نیسي یا خپل عادي هغه ته جریان ورسېږي.
اها ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اوریدونکي ته ورشو. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکي از د ازادۍ پر څپونو ډاکټر صاحب هارون هاجر هم د داخلي ډاکټر له موږ سره د خبرونې کې تاسو پوښتنو ته بو ځواب وایي. بلې سلامونه وخت مو په خیر. علیکم السلام، جوړ بخیر، سات مخده بخیر یست؟ هجران صاحب بخیر، اغلی خبرونی تا کولی شی پختنه مول ډاکټر صاحب څخه مطرح کړی.
ما ډاکټر صاحب څخه پختنه د روزمات دی کوم خاړه تا کتوې سره یو خري چې انسان بدن کمزوري چې کوم خاړه په روزمات کې خور شي.
ډاکټر صاحب تاسو د خاغلی هجران کومه پوښتنه لرئ؟
نو بکې دغه د هجران صاحب پوښتنه ما په صحیح شکل ونه اورېدله.
هجران صاحب کولی شي یو ور بیا هم مطرح کړئ؟
د روژې ماتي پر وخت باندې سړی پیشلمۍ کوي، د پیشلمۍ پر وخت باندې خواړه وخوړل شي چې هغه خواړه طاقتور وي. سړی په روژې ماتي کې انسان طاقت پیدا کوي، بدن یې طاقت پیدا کوي، د دې خواړه کړه ته وفرمایي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. ډاکټر صاحب، هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي؟ کولی سي نوم یې واخلئ چې کوم ډول خواړه د دې لپاره چې د دوی البته طاقت پیدا کړي، یا هم دوی کولی سي چې هغه سم حل کړي؟
د روژه ماتي په وخت باندې اول پوښتنه کله روژه ماتي وي، په هغه وخت کې دلته یو ګیلاس اوبه نه استفاده وکړئ، هغه څه ډېر یخې نه وي. وروسته خرما یا زیتون دی ونه استفاده کولی
شئ،
او ورپسې که دوی یو وقفه ونیسي، له وقفې نه 15 دقیقې یا 20 دقیقې وقفې نه وروسته دوی په ورو ورو شکل باندې نور خوراک وسي وکړي. په دغه خوراکونو کې مختلف شیان دوی استفاده کولی شي، خصوصا هغه شیان چې له پروټین نه ډېر غني وي، لکه شیدې، لبنیات، پخه، پاګینه. دغه شیان دوی معمولا استفاده کولی شي، او غیر له دې نه دوی له میوجاتو او له ترکاریو نه، خصوصا هغه ترکاري چې زیات اوبه لري، مایعات لري، دوی استفاده کولی شي.
بله بله، سلامونه، وخت مو پخیر.
وعلیکم السلام جناب اجازه صاحب، تاسو ته زما هم سلامونه، او قدرمن ډاکټر صاحب ته، استاد ته، د تخنیکی ټیم کارکونکو ته، او درنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
مننه، څنګهوال ورته څخه نو له ډاکټر صاحب څخه یو درې پوښتنه لرم.
مهرباني.
څنګه دا کوم خوراکي توکي دي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر ډیره حده، او من څه استعمال کوي په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي؟ او زه خپل کله مې د پښو تلې درد کوي، الک چې سره څه دی علامه معلومات راکړي.
ښه، تاسو ویل چې کوم خوراکونه د ګردې لپاره زیانمن دي که څنګه؟
او بالکل، کوم خوراکي توکي چې د معدې او د ګردې د زیان سبب کیږي تر ډېره حده، او بل څه استعمال کوي په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي، او کله مې د پښو تلې درد کوي، الک چې سره.
سمه ده، ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب راک مې اوري؟
بله، دې څنګه د خپل موارد له څو ویل څه کوم خوراکونه دي چې هغه د معدې ته یا ګردو ته مشکل پیدا کوي؟ بله، باز خوراکونه دي چې هغه واقعا د روزې په میاشت کې همدغه ناراحتي معدې کې پیدا کوي، چې بیا خلک مختلف اعراض احساس کوي، نو دوی به کوشش وکړي چې دا خوراکونه استفاده ونه کړي، خصوصا نه خوراکونه چې روژې په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي، هغه سوځېدلي خواړه دي. خواړه چې مثلا په اور باندې پخ شوي ډېر سوځېدلي وي، او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي، تند وي، اچار و چکني، دغه نه باید استفاده ونه شي، ځکه دا خواړه چې دي له یو طرف نه د معدې مشکل به پیدا کوي، او د معدې مشکل څه که څوک ولري د هغوی لپاره خو ډېر مضر تمامېږي، او که څوک دغه د معدې مشکل هېڅ ونه لري کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي. نو دغه خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه د معدې تیزابیت اضافه کوي، او تیزاب چې کله په معده کې اضافه شي بیا هغه د معدې په جیرارونو باندې اثر کوي، هغه تخریبوي، په معده کې قرحه او د معدې زخمونه او التهاب رامنځته کوي. همدارنګه غوړ هم همدغسې یو خواړه دي، ډېر غوړ خوراک کول هم د معدې تیزاب زیاتولی شي، د معدې مشکل پیدا کولی شي، او هم غوړ د وینې کولیسټرول پورته دی، چې د مریضانو د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي. او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې، د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي، هغه بې کمې اوبو څښل دي. دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بتي شکل، ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې شین چای یا هغه غذاګانې چې هغه کافي مایعات لري له دې ونه استفاده وکړي. که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي، دغه مشکلات
رامنځته کولای شي. د میډې او هم د ګردو مشکل هم کچه ته مایعات کمی ګردې هم د کم مایعاتو د اخیستلو له وجې نه متضرره کیږي. یعنی په څلیر ساعته کې له اتو ګیلاسو نه تر دولس ګیلاسه پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایعات واخلي چې دغه د روژې په میاشت کې دوی کولای شي له روژه ماتي نه تر سحری پورې په ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې دغه مایعات تر سحری پورې پوره کړي. او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولای شي. هغوی مثال اوبه اخلي اوبه چکي مګر هغه په نامناسب شکل باندې یا د روژه ماتي په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکي یا د سحری په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي نو دغه په خپله باندې یو مشکل ده. یعنی وختوي شکل باندې ورو ورو شکل باندې دا مایعات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي. او د ګردو مشکل خو دغه څوک چې له مخکې نه څوک د ګردې مشکل ونه لري فعالیت د ګردو یې درست شکل باندې وي هغوی لپاره هم دا کافي مایعات اخیستل لازمي دي. زیات غوړ خوړل مالګه خوړل له حده زیات دېونه باید استفاده ونه کوي. او خدای نه خواسته که څوک ګردې مشکل ولري ګردې فعالیت ضعیفوي هغوی لپاره به خاص اهتمامات نیول کېږي. حتی کېدلی شي هغوی چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري حتی روژه هم ونه نیسي.
بله بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ازادي رادیو اورید روختیا ژوند د شتمنې خبرونه اوریدونکو کی از هر چیر چی است کولای شي چې د موضوع په اړه ون چې موږ موضوع ټاکلې روختیا او روژه څونه په روختیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خی غیزی وکړي یا هم څونه کولای شي چې ستونزې رامنځته کړي په دغه موضوع باندې کولای شي چې را سره پاړی کشي. بله سلام وخت مو په خیر. بله ډیر زیات مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې د کندهار ولایت څخه خراغ لاس درته وایم غاک مو ډیر جګ دی نه پیګم چې علت یې څه دی. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
کوم دا څه څه زما د ډاکټر مو مریض لرو د ورځې ډیر څه تکلیف مو کلمه ته د څه راو چې په پښتو یې راشه خو نه کوي.
د پرشمی ډوډۍ چې خورې تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه؟
د
پښتورګو مریضی لري. بله بله ډیر زیات مننه ورور له تاسو نه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب پوښتنه اوریدلې او تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب تاسو د ورور پوښتنه واوریده چې د کندهار څخه یې اړیکه نیولې وه؟
بله د ورور پوښتنه ما واورېده. ولې دوی مشخصه نه کړي د پښتورګو څه رقم ناروغي لري؟ آیا پښتورګي فعالیت نه لري؟ پښتورګي انتاني دي؟
دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ماته ستونزه را پیدا کوي. هغه هم د میډې ستونزه او د دې ترڅنګ ویل چې د پښتورګو ناروغي هم لري.
دا څه قیاس کو دوی مشکل خو دی یو د میډې مشکل ده. هغه مخکې په څه کې متاسو وخت اکثر خلک پاملرنه نه کوي. اکثر خلک د میډې مشکل مخکې له روژې نه غوړي میډې مشکل لري چې په روژه کې غوړي لپاره ستونزې زیاتې وي. او هغه اهتمامات غذایي غوړي په نظر کې نه نیسي فرض غذایي په نظر کې نه نیسي نو دا مشکلات د میډې غوړي د روژې په جریان کې زیاتېږي.
بله
دوی باید کوشش وکړي چې روژې په میاشت کې که چېرته له مخکې د میډې مشکل لري د شډونه او لبنیاتو نه ډېر استفاده کوي. او په څنګ کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی د میډې لپاره دوا هم استفاده وکړي که چېرته له مخکې نه مشکل ولري. او که اوس ورته مشکل پیدا شوی هم به یو ډاکټر سره مشوره کولای شي چې هم دوا واخلي او هم غذایي اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي. ترخه شیان تند شیان اچار چکني مجموع کې تیز چای خوړل له دغو نه استفاده ونه کوي. او بل مشکل دی مترکس د ګردو مشکل لري. د ګردو مشکل خو مختلف دی. دلته کېدلی شي هغوی د ګردې تیږه ولري یا د ګردې انتاني مشکل ولري یا خدای نه خواسته دوی ګردې عدم فعالیت ولري یا فعالیت ضعیفوي.
بله
احتمالا که چه سیدی گرده خواهی نخواسته فعالیت ضعیفه بی به دیدی لپاره دیر محدودیتون غذایی به نظر که نیول که سی اوگوی مثال اوگوخ نسی خورلای مالگی نباید زیاد استفاده اوگوی بونه که ایمال که کمه که یا اغا غذایی مواد سری که پوتاشم ولری لکم اینوی امالتی هم دا کهله دا دوگونه دوی استفاده نسی که ولی دوی صرف هغه سه موقعی که سه گرده سهی فعالیت نه لري تنها د چرګ له غوښې نه د مایی له غوښې نه روزانه یو یا دوه
مڼونه استفاده کولای شي او یا هم دوی لپاره خوراکي مواد نه چې وی په ګورده باندې بد تاثیر لري باعث د درد کېږي مثال حبوبات لوبیا نه خود دا څه فکر راځي له دې نه استفاده ونه کړي دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي زیړې نه شي خوړلی دا شان ته نظر کې نیول کېږي که چېرته دوی ګردې خاصه فعالیت ضعیفه یا فعالیت نه لري او که چېرته څه معمولي تکلیفونه ولري چې هغه ګردې انتاني شوي وي یا بیا تیږه ولري هغوی له ډاکټر سره مشوره کولی شي هغه لپاره دوی باید تداوي کړي دوا واخلي هغه په غذایي اهتماماتو سره نه شي جوړېدلی ځکه چې تر څو پورې هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ نه شي یا بیا هم تیږه ولري دردونه احساس کوي په ګردو کې تر څو چې دغه تداوي په دوایي شکل باندې ونه شي تناو د غذایي اهتماماتو باندې هغه نه شي رغېدلی.
بله ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ونده واخیسته. د تاسو ډیره زیاته مننه کوم.
مننه تاسو
ډیره زیاته مننه. دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه او تاسو ته هم خو وخت خوشی به غوړم. د خدای پامان. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول له ازادي رادیو واوري.